سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه فرشته سحاق دا خبري ټول کته ستونه لیکم په پایل کې د نن ورځې په خبرونو د افغانستان د ډیپلوماټیک واستازولو یوې ډلې چې ځان د افغانستان اسلامي جمهوریت د سیاسي قونسلي استازولو د همغږي شورا بولی د هغو راپورونو په اړه چې وایي د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو د هیواد ته اوښتونکي ګڼ افغان وژل شوي خواشینی ښودلې ده. دا شورا چې په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان د پرزیدلې جمهوریت د سیاسي استازولو مشران پکې راټول شوي تیره شپه په یو اعلامیه کې وویل افغان پناه غوښتونکي په افغانستان کې د موجودو ګواښونو له کبله په بهر کې د خوندي ژوند په لټه له خطرناکو سرحدونو د اوښتو هڅه کوي چې د دوی په وړاندې زور زیاتی له هر ډول دینی لارښوونو د ګاونډیتوب له ارزښتونو او له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږۍ شورا د وروستۍ پیښې د هر اړخیز څېړنې غوښتنه کړې ده. د حال وش په نوم د ایران بشري حقوقو رسنۍ چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي د راپور له مخې د تل پر 22مه د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر افغانان مړه او ټپیان شوي دي. د یادې خبرونې د معلوماتو له مخې دغه پیښه د یک شنبه ناوخته د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه په کالاګان سیمه کې شوې ده. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د پیښې څرنګوالی او د مرګ ژوبل شمېرې نشي تاییدولی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او ویلي په روان 2023 کال کې له 15,000 کورنیو سره مرستې کړې دي تر څو د کورنیو بڼوالۍ له لارې د متنوع غذایي حاصلاتو کرلو په وسیله د دوی د ښه ژوند او ښه راتلونکي تضمین شي. د ادارې نن شنبه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کلیوالو کورنیو لاسنیوی د خوراکي موادو د حقونو د تامین لپاره اساسي اقدام دی. دغه ادارې تر دې مخکې پرون په یو بل بیان کې ویلي وو چې له څه باندې 15,000 ښځو سره چې د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکې دي د چرګو د هغوی د خوراکي موادو واکسین او د چرګانو د پالنې په برخه کې مرستې کړې دي. د جوزجان بلخ پر لوی لاره په یو ټرافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او د یو لس نورو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. د جوزجان د امنیتي قومندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالستار حلیمی کورنیو رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون مازیګر هغه وخت وشوه چې یو موټر د ډیر سرعت له کبله له یوې ریکشا سره وجنګېده. د په وینا پیښه د خانقا ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. د ټپیانو وضعیت په باب یې څه نه دي ویلي. د سړکونو خرابوالی د ټرافیکي اصولو رایت او د چلوونکو به احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. ټاکل شوی دا چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولس نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري چې د منځنۍ ختیځ د کړکېچ او د کډوالۍ د بحران په اړه به ورسره خبرې وکړي. شولس په برلین کې د امریکا د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایډن دغه راز د فرانسې او برېټانیا له مشرانو سره تر کتنې وروسته د جمعې ناوخته ترکیې استانبول ته ورسېده. د سوریه او افغانستان له کډوالو وروسته ترکان په جرمني کې د پناه غوښتونکو درېیم لوی شمېر جوړوي. په عین حال کې لویدیځ هیلمن دی چې د اسرائیل له خوا د حماس د لوړ رتبه مشر یحیا سنوار وژل کېدل به په غزه کې له یو کال جګړې وروسته د اوربند لامل شي. په غزه ترانګه کې د اسرائیل د پوځي کمپاین سرسخت منتقد اردوغان په وار وار په لویدیځو هیوادونو د اسرائیل د ملاتړ له کبله انتقاد کړی دی. هغه د اسرائیل دولت یو ترهګر دولت بللی دی. بل لوري ته بیا برلین د اسرائیل قوي ملاتړ دی او له ځان هغه د حق دفاع یې کړی ده. شولس د جمعې په ورځ وویل چې هیله من دی د سنوار وژل کېدل به د اوربند لپاره لار هوا ورکړي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلمرو په شمالي ښار بیت الاحیا کې یو انډونیزیایي روغتون کلابند کړی او د توپونو ډزې ورباندې کړي دي. د دغه روغتون مشر مروان سلطان موبایل د اسرائیل ټانګونو دغه روغتون په بشپړ ډول محاصره کړی دی. بریښنا یې پرې وربند کړې ده او د روغتون دویم منزل د توپونو په مرمۍ وشتل شوې ده. بلخوا د غزې روغتیایي وزارت ویلي چې اسرائیل د روغتون پورتنۍ پوړونه په نښه کړي او زیاته کړې ده چې هلته د روغتیایي کارکوونکو ترڅنګ تر څلوېښت ډېر ناروغان او ټپیان هم موجود دي. اسرائیل د دې میاشتې په پیل کې د غزې په شمال کې نوي پوځي عملیات پیل کړل او وی ویل چې په دغو عملیاتو کې د حماس جګړهمار په نښه کوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ته یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیران ژان نوویل باروت نن شنبه په دوه ورځنی سفر د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. د سفر داسې مال کیږي چې فرانسې د اوکراین د ثبات ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د باروت په داسې کیف ته ورسید چې پر دغه ښار د روسیې د بې پیلوټ الوتکو د حملو خبرداری هم خپور شوی دی. دی به سبا په همدغه ښار کې او له خپل اوکراینی سیال اندریسیب ها سره وګوري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دې سفر هدف د دې څرګندول دي چې فرانسه بل هیڅ بحران شاته نشي او دا چې اوکراین د خوړو او انرژي په ګډون زموږ د لویې وچې د امنیت په معنا دی. جان نوویل بارو ته مخکې هم ویلي وو چې د هغو اوکراینی ماشومانو پر برخلیک به هم خبرې وکړي چې د روسیې لخوا اختطاف شوي دي. قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د طالبان حکومت وایي چې د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایران پوله ساتلو لورې د ګڼو افغانانو وژنې په اړه پلټنې کوي، خو لا هم څه نه دي موندلې.
تر اوسه پر دې مورد باندې
او په خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا به هم واوري چې په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله ډیر کم شوی دی.
کتابو بازار په داوس ورسته کې بیخي ډیر کم شوی دی. شوق یې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم شوی دی.
خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته. را سره اوسئ، وړاندې به نور راپورونه خبر کړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ډیر ښه راغلی زموږ خبری ټولګې ته. پیل کوو د نن ورځې په راپورونو. د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایرانی پوله ساتلو له لورې د ګڼو افغانانو د وژنې د دا پړه خبرګونونو مخ په پراخېدو دی. د افغانستان د ډیپلوماتیکو او قونسلي چارو د همغږۍ شورا دغه پیښې غندلې ده او د هر اړخیز څېړنو غوښتنه یې کړې ده. خو بلخوا د طالبانو حکومت بیا وایي که څه هم تر اوسه یې په دې اړه کره شواهد نه دي موندلي، خو خپلو پلټنو ته به په دې اړه دوام ورکوي. په همدې اړه زموږ همکارې فیروزې عزیزي راپور چمتو کړی، تاسو واورئ.
د ایرانی پولیساتو لخوا د ایران او پاکستان پر پوله د ګڼو افغانانو د وزلو او ټپي کولو په اړه د راپورونو لخبرېدو د څلور ورځو په تیرېدو سره لا هم په دې اړه کره جزئیات نه دي خبر شوي. د طالبانو حکومت وایي چې لا هم په دې اړه د دوی پلټنې دوام لري. ازادي راډیو ته د سه شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په رسېدلي غږ کې ویلي،
تر اوسه پر دې مورد باندې د کوم هیئت چې تللی و د هغو نتیجې د کار نه دي راغلي.
د طالبانو حکومت کې وی به خبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ایران او پاکستان سره د دغه پیښې په اړه پلټنې پیل کړي، خو لا یې کوم کره شواهد او اسناد چې په خبره یې د ایراني ځواکونو لخوا د افغانانو وزن وښيي نه دي موندلي. دغې سرچینې ادعا وکړه چې په رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې د څو تنو هغو افغانانو دي چې په خبره یې تېره اونۍ د ایران او پاکستان ترمنځ د ساروان په کلاګان سیمه کې د قاچاقبرانو او ایراني پولیساتو ترمنځ جګړه کې ګیر شوي وو چې په خبره یې په هغه پیښه کې یوازې یو افغان وزل سوی او پنځه تنه نور ټپیان شوي دي. سرچینه زیاتوي چې د طالبانو حکومت ټاکل شوي پلاوي دغې پولې ته څیرمه ټول روغتیایي مرکزونه او د پیښې سیمه له نږدې څار لې، خو په دې اړه یې څه نه دي موندلي. خو دا دغه پیښې په اړه غبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. له افغانستانه بهر او دننه ډیرایو سیاسي څیرو، ډیپلوماتیکو استازولیو، د بشري حقونو سازمانونو او آن عامو خلکو هم دا پیښه غندلې ده. تازه د افغانستان د ډیپلوماتیکو او قونسلي چارو د همغږۍ شورا چې د تیر جمهوري نظام لخوا ټاکل شوي چارواکي یې مشري کوي، له ملګرو ملتونو د ایران پر پوله د دغو افغانانو د وزل کېدو د پیښې په اړه د کره او هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې ده. دغې شورا د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې له ایراني چارواکو غوښتي چې د افغان کډوالو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی ودروي او د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي، خو ایراني چارواکي دغه پیښه ردوي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي مخکې له دې ویلي و چې د ایراني ځواکونو په ډزو کې د لسګونو افغانانو د وزل کېدو خبرونه ناسم دي. دا په داسې حال کې ده چې د حلواش په نوم د بشري حقونو خپرونې چې د سیستان او بلوچستان ایران اړوند خبرونه خبروي. د سه شنبه په ورځ راپور ورکړ چې ایرانی پولیساتو په لسګونو هغه افغان کډوال چې غوښتل ایران ته واوړي پرې ډزې کړې او وسلې دي. دغه بنسټ د څو ویډیوګانو په خپرولو چې پکې د وزل سویو کسانو جسدونه او ټپیان ښودل کېدل راپور ورکړ چې دا پیښه د یک شنبه په شپه د اکتوبر په 14مه د ایران بلوچستان پوله کې د ساروان په کلګان سیمه کې سوې ده. تر هغه وروسته ازادي راډیو ته هم داسې غږونه رسیدلي و چې دغو کسانو پکې ځانونه د وزل سویو د خپلوانو او د پیښې عیني شاهدانو په توګه معرفي کول او ادعا یې کوله چې په یاده پیښه کې ګڼ شمېر افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
مننه لدی چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ورزو د خپلونه بل راپور ته د بشري حقوقو د څار ساسمان اندېښنه کوي چې د اروپای ټولنې لملاتړ څخه په ترکیه کې د کډوالو حقوقو څخه د سرغړونې لپاره کار اخیستل کیږي. یاد سازمان پر اروپای ټولنې غږ کړی چې ډاډ ترلاسه کړي چې ترکیه یې لملاتړ څخه د کډوالو حقوقو د سرغړونې لپاره کار نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د ایستلو د پروسې پر مهال له ناوړه چلند او تاوتریخوالی سره مخ کیږي. په همدې اړه د سنا کاکړ راپور ته پک شي.
په ترکیه کې د افغان کډوالو د ایستلو او دوی سره د ناوړه چلند په اړه د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو څار سازمان وایي اروپایي ټولنه باید ډاډ ترلاسه کړي چې دا هېواد د کډوالۍ په برخه کې ملاتړ د کډوالو له حقونو د سرغړونې لپاره نه کاروي. یاد سازمان د اکتوبر په 13مه په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي په داسې حال کې چې له ترکیې څخه د افغان او سوریایي کډوالو ایستل روان دي، اروپایي ټولنه دا هېواد د کډوالۍ د مدیریت لپاره تمویلوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په ټکو د نړیوالو قوانینو له مخې د هغو کډوالو ایستل منع دي چې په خپلو هېوادونو کې د ځورونې له جدي ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې تر دې مخکې ویلي و چې سوریه او افغانستان د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره ناامنه هېوادونه دي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې ډیری کډوال چې په ترکیه کې د خوندیتوب په لټه کې دي قانوني مشورې ته لاسرسی نه لري او له مناسبې ادارې او قانوني پروسې پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو شمېر افغان کډوال بیا وایي چې د ایستلو د پروسې پر مهال له ناوړه چلند سره مخ کیږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د ترکیه د ډیپورټ په مرکز کې وخت تیر کړی، په دې مرکزونو کې د کډوالو د وضعیت په اړه وایي.
راتله له وهل ټکول به کول چا نه شوی کولی زنګ ووهي او خپلو کورنیو ته احوال ورکړي. د چا ادا نه قبلېده. ډیری کسان یې ډیپورټ کول، یوازې ځینې همداسې چانسي آزادېدل. داسې کسان دي چې یو کال 15 میاشتې 14 میاشتې هلته تیروي او برخلیک یې معلوم نه وي.
په ترکیه کې د کډوالو د ایستلو په مرکزونو کې د کډوالو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د اندېښنو سربېره یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې که بیرته افغانستان ته ستنه شي ژوند یې له ګواښ سره مخ کیږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
که زه بیرته هېواد ته ولاړه سم یو کړکېچن حالات خورا سخت نامطلوب او نامعلومه شرایطو سره مخ کیږم او آن امکان شته چې زما او زما د کورنۍ ژوند له ګواښ سره مخ شي.
د بشري حقوقو څار سازمان اندېښنې او د افغان کډوالو د څرګندونې داسې مهال دي چې تر دې مخکې د امریکا پولیټیکو او د جرمني شپیګل رسنیو راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د ایستلو په هغه مرکزونو کې چې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته جوړ شوي له تاوتریخوالي، وهلو ټاکولو، ناوړه چلند او زور زیاتي سره مخ دي. د دغه رسنیو د راپورونو له مخې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې د پخپله خوښه ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې موافقه وکړه چې د پراختیایي مرستو، سوداګرۍ، ډیپلوماسۍ او ویزې پالیسۍ په ګډون د ټولو موجودو لارو څخه کار واخلي تر څو خپلو هېوادونو ته د غیر قانوني کډوالو ستنول ګړندي کړي.
د افغان کډوالو ستونزې مو په ترکیه کې واورې دی. راپور کې راغلی وو چې افغان کډوال لا هم ډېر زیات په ترکیه کې له ستونزو سره مخ دي. دا تانه ترکیه نه ده په ګڼو نورو شمیرو هیوادونو کې سربیره پر نورو اروپایي هیوادونو پر ګاونډیو هیوادونو کې هم افغانان له کډوالۍ سره په ستونزو کې مخامخ دي. که ګاونډي هیواد ایران ته ورشو یو بل راپور لرو په دې اړه چې په ایران کې هم افغان کډوال له ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي. په دې اواخرو کې د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې سکتور کې د بې اسناد افغانانو پر کار ګمارلو بندیز لګیدلی دی. د ایران راډیو ټلویزیون IRIB د چهارشنبه په ورځ د ایران د کرمانشاه د کرنې د سازمان د مشر علي چاله په حواله خبر ورکړی چې له دې وروسته د کرنې په برخه کې د بهرنیو اتباعو ګمارل جرم دی او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. په همدې هکله د ابدي سپوږمۍ راپور ته غوږ شئ.
له هغې وروسته چې د ایران د خوراکي توکو په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز ولګېده، تازه د ایران د کرمانشاه ولایت د کرنې د جهاد سازمان د کرنې په برخه کې د بې اسناد افغانانو پر کار ګمارلو بندیز لګولی دی. د ایران راډیو ټلویزیون IRIB د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 14مه د ایران د دغه سازمان د مشر علي چاله چاله په حواله خبر ورکړی چې که څوک افغان کډوال په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار وګماري نو له قانوني چلند سره به مخ شي. علي چاله چاله خبرداری ورکړی چې سرغړوونکي به یوازې له قانوني چلند او درنو مالی جریمو سره نه مخ کیږي، بلکې له مشورتي خدمتونو د کرنې او مالدارۍ اړوند بنسټونو له قراردادونو او د محصولاتو د پلور په برخه کې به هم له امکاناتو محروم شي. نوموړي زیاته کړې چې په دې وروستیو کې ځینې بزګران او کارګمارونکي په کرمانشاه کې افغانان په کار ګماري چې دا یو جرم بلل کیږي. هغه د کلیو له شوراګانو غوښتي چې که افغانان یې د کرمانشاه په کرنیز سکتور کې په کار بوخت ولیدل، دوی ته د راپور ورکړي څو د دې ډول کړنو مخنیوی وشي. د ایران په کرمانشاه کې یو افغان کډوال چې د نوم له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل:
موږ په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار بوخت وو. لږ تر لږه مو کولای سوای خپله لږه نفقه عمومو، خو اوس یې د کرنې له کاره هم وشړلو او څوک چې کار کوي اوس د شپې لخوا پر دوی چاپه اچوي او له کاره یې شړي.
تمام جایی که همو کار و بار و زندگیشان هسته یاره به طرفی
دی زیاتوي چې اوس له ویرې څوک په ایران کې د کرنې برخه کې کار کولو ته زړه نه ښه کوي. دا یوازې د ایران کرمانشاه نه ده چې په کې د کرنې په برخه کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز لګول کیږي. د ایران د البرز ښار په تالغان کې هم یو افغان کډوال چې سلیمان نومیږي ازادي راډیو ته وویل دلته هم د نورو برخو تر څنګ د کرنې برخه کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز لګېدلی.
په کرنه کې کار کولو ته څوک نه پرېږدي. څوک چې په کرنه کې بوخت و ټول یې ونیول ویې لیږل له کور او ماشومانو سره.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د بې اسناد افغان کډوالو پر وړاندې سختۍ او ستونزې ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي او هره ورځ زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته شړل کیږي. تر دې مخکې د تلې په 14مه د ایران د تهران او البرز ولایتونو چارواکو د خوراکي توکو د تولید په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو پر کار ګمارنې بندیز لګولی و. دغه شان په ایران کې د تهران د دندو د تنظیم ادارې هم د ایران په واټونو او عامه ځایونو کې د افغان پلورونکو په هر ډول کار کولو بندیز لګولی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم د خبرونې په دې برخه کې بهرني راپور ورسېدلی دی. د اسرائیل حکومت وایي نن شنبه د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر خوا یوه بې پیلوټ الوتکه توغول شوې ده. په دې پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي او د ایران رهبر ژمنه کړې چې حماس ډله به د خپل لوړ رتبه مشر تر وژل کېدو وروسته د اسرائیل پر وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. بلخوا د لبنان حزب الله ډلې چې د اسرائیل د شمال پر لورې توغندي ویشتلې دي. په همدې اړه زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
د اسرائیل حکومت وای دغه بی پیلوټ الوتکه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري نن توغول سوي خو مرګ جوړل نه ده اړولې. په اسرائیل کې نن سهار وختي د لبنان له لوري د انداختونو د خطر زنګونه وژغول سول. د اسرائیل حکومت ویلي یو بی پیلوټ الوتکه په قیصریا ساحه کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري توغول سوي و چې نه نتنیاهو او نه میرمنه هغه وخت په کور کې و او په پیښه کې چاته مرګ جوړل نه ده اوښتي. دا پیښه داسې وخت سوې چې د ایران له ملاتړ د برخمنې حماس ډلې له متحدې ډلې حزب الله سره د اسرائیل جګړه په وروستیو اونیو کې سخته سوې ده. په سپتمبر میاشت کې بیا د یمن حوثي یاغیانو د بن ګورین هوایي ډګر پر لوري هغه وخت یو بالستیک توغندی ویشتلی و چې د نتنیاهو الوتکه په کښېناستو وه. د هغې میزایل مخه نیول سوې وه. په همدې حال کې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي ژمنه کړې چې د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر یحیا سنور له وژل کېدو سره سره به حماس ډله د اسرائیل په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. خامنهي پرون جمعه ویلي د سنور مړینه دردونکې ضایعه وه، خو د ده په وینا حماس د خپلو نورو مشرانو له وژل کېدو وروسته هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. سنوار چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر اومه پر اسرائیل د ناڅاپي حملې اصلي ترا ګڼل کیږي، تیره پنجشنبه ووژل سو. پر اسرائیل هغه حمله په غزې تړنګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې د پیل سبب سوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبریال دروختونونو د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په غزه کې د اسرائیل په څو تازه حملو کې د ماشومانو په ګډون یو ویشت کسان وژل سوي دي. په همدې حال کې د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي چې د اسرائیل د شمالي شار حیفا پر لوري د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر قوي مورچلونو د اسرائیل د حملو په ځواب کې توغندي ویشتلې دي. دغه راز د لبنان روغتیا وزارت نن شنبه ویلي د پلازمینې بیروت په شمال کې د اسرائیل په حمله کې دوه کسان وژل سوي دي. دغه وزارت وایي په جونیه کې د دې حملې هدف یو موټر و. د امریکا متحده ایالاتونه د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله د یوه ترهګري سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې بلې برخې ته ښکاره غلې. د اکتوبر په 13مه د خوست لکنو په سرحدي سیمه کې یو پخوانی دښمنی چې درې کسان پکې وژل شوي او یو تن پکې ټپي شوی وو د قومي مخورو او دینی عالمانو په منځګړیتوب په دوستۍ بدله شو. یا د دښمنی 14 کاله مخکې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې د یوې ټوټې پر سر رامنځته شوی و چې یو کس پکې د ګیلو طرفونو ترمنځ د وسلوال نښتې پر مهال سخمن وژل شوی وو. قومي او خپلمنځي شخړې په پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې له مهمو ټولنیزو ستونزو ګڼل کیږي او د ګیلو خلکو د ژوند ټول اړخونه زیانمنوي. په همدې اړه د سیمې نازمونږ د همکار نجیب الله لوخیل راپور ته غوږ شئ.
که څه هم په کلي او قومونو کې شخصي او قومي دښمنۍ له پخوانه د یوې مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوي، خو د روغ جوړو په روان بهیر کې دا ځل د خوست د لکڼو په ابراهیم کلي کې د دوو کورنیو ترمنځ 14 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. یا د دښمني چې د ځمکې د یوې ټوټې د ملکیت پر سر رامنځته شوې وه او د قومي مخورو او دیني عالمانو په هڅو پای ته ورسېده، پکې د ښکېلو طرفونو دوه تنه وژل شوي او یو ټپي و، خو درېیم کس بیا د دوی ترمنځ په وسلواله نښته کې سهوان وژل شوی و. د پخوانۍ دښمنۍ د یو ښکېل لوري یو استازي ګلزار عالم مشال رادیو تو ویل
نن دار خواندې وکړو دا دی لا کوم سپینګری مشورون عادمون مشورون ورک ماکی دا ورو بالو مړیکو خدای مړکو دای مړکو نن دا د خدای رخصان ده دار غری دی مصرن وسیو وګي مصر غاړي خل خپ احترام خپ عزت خپ قدر شکر شده می ولیدل سپل سکول او وتل په سپل سکول کې منو سره لیدلی وران مینا تارول
سولکون کې دی ته خو خو چې د قومي خورو او دینی عالمانو په منځګړتوب د کلونو کلونو اوږده دښمنی ختمه، د ځمکې کشالۍ حل او د یو بل پر وړاندې له مورچو راکوز شول. د یو بل ښکېل لوري استازي ظاهر شاه وویل
نو پیغام ټولو مسلمانانو وروڼو ته دا ده چې خپلو کې وروري وکړئ، په وروري کې خوند او محبت ده او برکت ده او مینه محبت ښه ده، نفرت هیڅ کومه معنا نه لري او بدې پیلې لري او خره دي جان لري.
قومي مخاور او دینی عالمان د دښمنه ژوند ډیر زورون کوي، خو یوای د دوی حسادت چې په خپلو نګدي او لري قومونو کې د خلکو ترمنځ ستونزې حل کی. یو تنزایی اوسیدونکی مولوی محمد علی شاه وایي
دا تسلسل د الله جری ولري نورو قومونو نورو ملتونو ځکه افغانان ډېر وزور ویدل د څلوېښت کوله تیپوسا دا په دې غم و درد و قتل و قتال کې دي نور د الله د امن او د صلح د آرامۍ فضا د الله رمنځته کړي.
د یادونې وړ ده د یو شمېر نورو پښتون میشتو سیمو په شان لویه پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې هم له پخوا د کرنیزو ځمکو غرونو او سرځایونو د ملکیتونو پر سر دښمنۍ رامنځته شوي، خو په وروستي یو کال کې د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په هڅو ګڼې دښمنۍ پای ته رسېدلي او دا بهیر په چټکۍ روان دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه لدی چې تر دې د مرا سره وی وړاندې په خبرونه کې پاتې راپور ته به هم وکشي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو او آزادي رادیو وس د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپونو نسیه ویش په ټول افغانستان کې په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. ورزو د خبرونې وروستي راپور ته په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالي او بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې د پوهنتون استادان د ستونزه د ټولنې د وروسته پاتې کېدو نښه بولي په دې اړه راپور ته غوښ شي.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې وروستیو کلونو کې مخ په کمېدو دی، او د دې ولایت کتاب پلورونکي وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري سوی دی. که څه هم په ښار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځي سته، خو د لوستونکو شمېر او د کتابونو پیرودونکي ډېر کم سوي دي. قدرت الله کریمی چې په کندهار ښار کې یو لڅو کتاب لورونکو څخه دی، وایي کاروبارې په دې ورستوي کې په ډیره کچه خراب شوی دی.
کتابو بازار په داوس ورستوي کې بخیر ډیر کم شوی دی. شو کې د علاقه د کتابو یلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم شوی دی. قومون کې ټول بازارونه کمزورې شوی دي. باید اطلاعات او فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړې کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه دپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مه کوئ، مطالعه دپاره زمینه ورته مساعده کړي او ځوانان تشویق کړي. همدغه
د مطالعه د شوق د کموالي یو لوی لامل په ورځني ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا، او دا کار هغوی له کتاب لوستنې لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنې فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټولنه کې د مطالعه د کمبوت یو ولادت چې دی هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کومبایلونو په کارولو کې تیری، او دا د لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیرې پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیرېوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب پلورونکي وایي د افغانستان د اوسني اقتصادي وضعیت له امله ډېرې کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي، او د کتابونو پیرلو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوي چې ځینې خلک آن خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوي ته راوړي.
په وروستیو وختو کې د کتاب پروس ډېر کم شوی دی، د پخوا پر طلبه ډېر کم شوی دی، او داسې پېښ شوي دي، ډېر پېښ شوي دي چې ځینې ځوانان راغلي کتابونه راته راوړي دي چې دا راته رانیسي. په داسې حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال شوي کتابونه رانیسو، زموږ سره خپله نوي زیات پراته دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نسته، اما مفاهیم نسته ورته. او همدارنګ ځوانان یې خود زموږ ژوند د اول سرم د مطالعې سره شوق متاسفانه ډیر کم دی. اوس په درسي کې کم سوی د کاروبار نشتون دی، ځکه چې څوک وایي زه کاروبار و نه لرم، کار مې سم نه، زه به کتاب چی شو اخلم. نو دغه ژوند د زموږ سره کل ټول یو د بل سره تړلی دی.
د کتاب لوستنی د کلتور د دا ډول زیوال حالت په اړه د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي او وایي که دا حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکی نسل به له تعلیمي ودې او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې سي. استاد نیاز محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو د غړو په ځانګړې توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنې فرهنګ نه ترویجول هم لویه ستونزه ده. هغه باور لري چې که کورنۍ له خپلو ماشومانو او ځوانانو څخه د کتاب لوستنې غوښتنه ونه کړي او هغوی ته وخت ورنه کړي نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ سي.
اړینه دا ده چې هم کورنۍ او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې دوی د مطالعې د ترویج او د مطالعې د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کړي او هغه طرح کړي رایه یې کړي تر څو پورې ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب پلورلو له پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سور سوی دی چې له امله یو شمېر کسان چې د دې صنعت برخه وه بیکاره سوي دي.
قدر من اوریدونکو په دوهمه نیمایی کې د زهرو کاروان اونی خبرونه نشر ته چمتو ده خو تر دې مخکې لنډ خبرونه. د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو یوې ډلې چې ځان د افغانستان اسلامي جمهوریت د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږۍ شورا بولي د خو راپورونو په اړه چې وایي د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو د هیواد ته اوښتونکي ګڼ افغان وژل شوي خواشیني ښودلې ده. دا شورا چې په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان د پرځېدلې جمهوریت د سیاسي استازولیو مشران پکې راټول شوي تېره شپه په یوه اعلامیه کې وویل افغان پناه غوښتونکي په افغانستان کې د موجودو ګواښونو له کبله په بهر کې د خوندي ژوند پلټ له خطرناکو سرحدونو د اوښتو هڅه کوي چې د دوی په وړاندې زور زیاتی له هر ډول دینی لارښوونو د ګاونډیتوب له ارزښتونو او له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او ویلي په روان 2023 کال کې له 15,000 زیاتې کورنیو سره مرسته کړې ده تر څو دا کورنۍ د بڼوالۍ له لارې د متنوع غذایي حاصلاتو کرلو په وسیله د دوی د ښه ژوند او ښه راتلونکي تضمین شي. د جوزجان بلخ پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او یو لسنورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د جوزجان د امنیه قومندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالستار حلیمي کورنیو رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون مازدیګر هغه وخت وشوه چې یو موټر د ډیر سرعت له کبله له یوې رکشا سره وجنګید. تاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم اولف شولس نن د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري چې د منځنۍ ختیځ د کړکیچ او د کډوالۍ د بحران په اړه ورسره خبرې وکړي. شولس په برلین کې د امریکا د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن او د غراز د فرانسې او بریتانیا له مشرانو سره تر کتنې وروسته د جمعې نه وخت د ترکیه استانبول ته ورسید. د سوریه او افغانستان له کډوالو وروسته ترکان په جرمني کې د پناه غوښتونکو دریم لوی شمېر جوړوي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلمرو په شمالي ښار بیت الاحیا کې یو انډونیزیایي روغتون کلابند کړی او د ټوپونو ډزو یې ورباندې کړی دی. د دغه روغتون مشر مراون سلطان وویل د اسرائیل ټانګونو دغه روغتون په بشپړ ډول محاصره کړی، برېښنایي ورباندې بند کړی او د روغتون دویم منزل د ټوپونو په مرمیو وشتل شوی دی. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نوویل باروت نن شنبه په دوه ورځني سفر د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسېده. دا سفر داسې مال کیږي چې فرانسې د اوکراین د سپات ملاتړ ډاډ ورکړی دی. باروت په داسې حال کیف ته ورسېده چې پر دغه ښار د روسیې د بی پیلوټ الوتکو د حملو خبرداری هم خپور شوی و.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چی السیس موسسه وای سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتار او ډیرو زمکو کې کوکنار کرل شوی و.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
پراتلونکو کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتی.
سره لدې چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي، دوی د یوې ایډیالوژۍ له مخې د کوکنارو کښت او د نشي موادو له تولید سره مبارزه کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز بزګران وایي د اوبو د نشتوالي له امله مو د کوکنارو بدیل کښتونه له منځه ځي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي، دا د عملي وینې په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تروو اوبو اوبه کم هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي.
دا چې یو معتاد باید څه وکړي چې د زهرو ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې د متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اس حالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لارا درې څوم ورته چې ما ته پیغور راکې.
خیر دی زویا، پردای شړې خو نه دی، خپل پلار دې یو خبره وکړه بیا کړه.
مورې دا یو ځل نه دی، ته وایا زه درچا کم یم او چاته مې څه ضرر رسیدلې ده؟ زنور داس پکاوې نشم زغملې، دا کور نه دی، سم زندان دی زندان، زنور په دې کور کې نه اوسېږم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د السیس په نوم برېټانوي موسسې تحلیل ښیي چې سخ کال په افغانستان کې تر 8000 هکتار ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل سی و. دا تحلیل چې د سټلایت یا سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت تر پروسخ کال نږدې نیمایي راکم شوی دی. د السیس موسسې څېړنه ښیي چې د کوکنارو د بل فصل له رارسېدو سره سم به د طالبانو حکومت له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې د پاتې راتلو له امله د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له جدي ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس بنسټ په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د وضعیت په اړه خپل دریم تحلیل خپور کړ. دا تحلیل چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې سږ کال په افغانستان کې په 2302 هکټار مځکو کې کوکنار کرل سوي و، په داسې حال کې چې دا کښت پروسږ کال 2602 هکټار و. السیس موسسې موندلې چې د کوکنارو د کښت کمیدلو یو علت دا دی چې د کوکنارو له کښت سره د کندهار، روزګان او دایکنډي ولایتونو بزګرو لیوالتیا کمه سوې، خو برعکس سږ کال د بدخشان ولایت بزګرو ډېر کوکنار کرلی دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د دوام عمده علت د خلکو بېوزلي ده.
بل دیکانان هم د غنمو یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي، نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کری. یو علت دا دی چې خلک غریب هم دي. طالبان خو په اوس وخت کې داسې خپله دومره ډېر امکانات نه لري چې د ټولو خلکو سره کومک وکړي شي، او بین المللي ټولنه هم داسې ښکاره کوم کومک نه کوي چې دیقان ته یې فایده ورسیږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرسته وکړي. د السیس موسسې په تحلیل کې دا هم راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او تریاکو د قاچاقو راتلونکی نه دی څرګند. د دې موسسې په باور د تریاکو د بیو له لوړېدو سره د طالبانو ځایي جنګیالي او پیاوړي ملاتړي تر ډېره بریده د نشي موادو له قاچاقو سره تړلي دي. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګرم سمیت باور لري چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو له عایدو سره د بزګرو تړاو ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکو کلونو کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړه له خنډ سره مخ شي.
The future of the poppy ban is fragile. The Taliban
پراتلون کې کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتي. سره لدې چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي، دوی د یوې ایډیالوژۍ له مخې د کوکنارو کښت او د نشي موادو له تولید سره مبارزه کوي، خو دا معلومه نه ده چې دوی به څومره مخکې ولاړ شي، ځکه چې د خلکو ژوند د کوکنارو له کاروبار سره تړلی دی. په دې صورت کې طالبانو ته ګرانه ده چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړې ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې د کوکنارو بیا کرل کېدو او تاریخ په قاچاقو کې د طالبانو د ځایي چارواکو د شکلتیا په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت د دوهې تر درېیمې غونډې وروسته په ظاهره هڅه کوي چې د افغانستان د بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو هم د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان له بزګرو سره د اقتصادي مرستو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو یوه غونډه راوغواړي.
نشه د موتاد پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راستن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې تم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دغه مخ تک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمونګه پوچ کړو اخونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشورو دي ډیر وخت په بیابان دی یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزن لامل یختنی وول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې د نیمروز بزګران شکایت کوي چې کافی اوبه نه لري او کښتونه یې لمانځه تللی دي د دې بزګرو په لړ کې جینو یا ازادي راډیو ته وویل چې سخت کال یې په خپلو ځمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکرل خو د دې کښتونو د اوبولو لپاره کافی اوبه نشته دا بزګران د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کښتونو لپاره دې له کمال خان بند څخه اوبه ورخوشي کړي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
نیمروز د افغانستان د تودو یا ګرم سیرو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کښت او کروندې لپاره مناسبه هوا لري پخوا د دې ولایت په ځینو سیمو کې د روا کښتونو تر څنګ کوکنار هم کرل کېدل د نیمروز بزګران وایي چې سږ کال یې د طالبانو حکومت په امر په هغو ځمکو کې هم روا بوټي کرلي چې پخوا به یې کوکنار پکې کرل خو سږ کال یې د اوبو د نشتوالي له امله د دې کښتونو حاصلات خراب شول د نیمروز یو بزګر سورګل چې له یو ځمکه وال څخه یې ځمکه په اجاره اخیستې وایي څو میاشتې کېږي چې له کمال خان بند څخه د دوی ځمکو ته اوبه نه دي رسېدلي
مسلمانانو کښتونه کړي دي دا عملی وینه په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تروو اوبه اوبه کم هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي که چېرې اوبه وي په بند کې زموږ دغه خواهش د لوړو چارواکو دغه خواهش تقاضا ده که چېرې اوبه لري اوبه دې ورته رایله کې دوندر اوبه دې رایله کې چې دا مسلمانان د خپل کښتونه اوبه دي
دا مهال په نیمروز ولایت کې پومبه، جوار، غنم، سبزیجات، د خورما او انارو باغونه د کوکنارو بدیل بلل کیږي. د نیمروز ولایت یو بل بزګر بسم الله شکایت کوي چې که څه هم د کوکنارو لکه څخه یې لاس اخیستی خو بدیل کښت تاوان ورته رسولی دی.
مشکل ولایت امروز آب از سر درزی است.
امروز ولایت ستونزه د اوبو ده که د کښت لپاره اوبه وي هغه میوې چې د دې موسم سره جوړې وي ښه حاصل ورکوي. تاسو وګورئ د زراعت ریاست سږ کال موږ ته جوار راکړل او موږ وکرل، پنبه مو وکرل، خو دا چې اوبه نشته ټول وچول. دا دې تاسو وینئ.
د نیمروز ولایت یو بل بزګر عبدالرزاق یا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله خوښ دی خو د بدیل کښت له امله زیان ورته رسېدلی دی.
اوس موږ دا نور کښتونه چې کوو ښه حاصلات موږ لاسته راځي. په نیمروز کې انار جواب ورکوي، سردرخت انګور جواب ورکوي، پس راځه پسې عناب او خورما او دا چې شیان جواب ورکوي، پالیس ښه جواب ورکوي، د غنمو کښت ښه جواب ورکوي چې اوبه یې اوبو څه هم موږ کمبوت لرو د اوبو.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي دوی له بزګرانو سره په ګډه کار کوي چې د کوکنارو بدیلو کښتونو ته زمینه برابره کړي. د نیمروز ولایت د زراعت او مالدارۍ رئیس مولوي شیر احمد رفیع ازادي راډیو ته وویل چې ځینو بزګرانو د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي دي.
د نیمروز ولایت کې خلکو اوس ډېره مخه کړې ده، او کنجتې او پخته یا کالک په اصطلاح باندې ښه بازار هم لري او ښه حاصلات هم لري او دهقانان ډېر خوشحاله دي، مرض وفات هم کم وي.
د طالبانو حکومت وکاله مخکې د کوکنارو د کښت منع کولو پر مهال له بزګرو سره ژمنه وکړه چې بزګرو ته به د بدیل کښت زمینه برابروي، خو تر دوه کاله تیریدو وروسته یې بیا هم بزګرو ته د بدیل کښت زمینه نه ده برابره کړې. بزګران شکایت کوي چې د بدیل کښت د نشتوالي تر څنګ د کښت لپاره د اوبو له نشتوالي سره هم مخ دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی، پلا دی پودر وشی، یا می خور جزت پودر وشی، یا دی میر پودر وشی.
پلا پا مری که نوام، پا مور خوست خبی خبر نه، بخم خواب مورم.
چی مونگ پلا نواخست یو نیم لک دالر بو، پیونده سرمایه مطول او اخرم.
د نشي موادو ل زیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهر کاروان ونیز خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نسناستي، بدن درد، تبې او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې معتادین په دې پړاو کې له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهرو ایستلو پړاو څومره دوام کوي او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحلې ته د زهر ایستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې تر څنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بېخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي او کیدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده ولی د ډیرو معتادینو لپاره یوه ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحله د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دې د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماري یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خمار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکول کارون کې، د هیروینو کارون کې، د کوکاینو او د میتامفیټامین په نوم ده یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي چې د نشې پرېښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکونکو له موجودیت څخه پرته تیره کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړۍ ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کیدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولې په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولیدای شي. ولې تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولی یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کیدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډیری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پرېښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستې وي. که چېرته یو کس د ډېر وخت لپاره او په ډېره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پرېښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چېرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بېلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چېرته دوی د الکولو معتادان وي او که چېرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کیدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بېلګې په توګه کیدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کیدای شي له جدي بې خوبیو دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کیدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تیره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي معتادین باید د زهر ایستلو پړاو د روغتیایي کارکوونکو تر څارنې لاندې تیر کړي.
رازا کمه مونږ تا ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوه د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې جاوید معتاد وي او ټول کورنۍ ورسره په تکلیف وي. مور او پلار یې روغتون ته بیا یا ویلاج کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ خوشاله وي. خو یوه شپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناڅاپه جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. مور یې تر یوه کاله پورې وي او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولی. دا چې جاوید ولې مرور او له کوره ووت او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی جاوید چیرې ده؟
جاوید خپل کوټه کې دی.
ورته وای چې ډوډۍ ته راشي، دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي.
سمه ده، ورته ووایم. جاوید او جاوید.
بلې مورې، څه وای؟
مور دې قربان شه، ډوډۍ ته راشه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزی جاوید ته لکه لا چیز ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوی نه دی.
دا دې مورې، راغلم.
راځه بچه، هلته دسترخوان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دا ده کینمه.
جاویده، موږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډری یې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه نوتلی. سړی لږ له کوره راوځي او دې خوا خوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه دې پوډری دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، او چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړې؟ بس دغه پخوانی ملګرو ته ورسي.
پلار دار چوم وار ده چې ته ماته پیغور راکې او پوډرې راته وایې. بس دی، نور دا سپکاوی نشم زغملی.
خیر دی زویه، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دې دی. یوه خبره یې وکړه بیا کړه.
مورې، دا یې اول ځل نه دی، په هره خبره کې پوډرې راته وایي. ته ووایه زه تر چا کم یم او چا ته مې څه ضرر رسېدلی ده؟ زه نور دا سپکاوی نشم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی، زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره، په دا توره شپه چېرته ځې؟
هر چېرې چې ځم ځم، هغه زما کار دی، زه نور لاړم.
پرېږده، دومره ډېرې زارې مه ورته کوه.
او سړیه، ته ولې هلک تار ور د پوټرو پیغور ورکوې؟ اوس خو شکر دی جوړ شو. دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک تار ور پیغور ورکوې؟
نو دا خو رښتیا وایم.
تا خو هم پخوا سود کاوه، که تا ته څوک سود خور وایي خوا دې نه بدېږي.
بس ته ښځې، اعصاب مه راخرابوه، پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه.
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډري وایې؟ ها، په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ؟ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ. که بل چا لا پوډري ورته ویلی، تا به یې مخ نیولی، خو ته په خپله ورځ ورته پوډري وایې. دکتر صاحب اجازه ده؟
رازه خوری، رازه.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم سلام. رازه پرغه چوکی کینه.
شسم ده دکتر صاحب، دادک شدم.
خه خوری، و چه مشکل لری؟
دکتر صاحب، ستا با پا یادی چیز ما ده متازو علاج ستاسی پچه با خانه که وست.
او، ستا زوی می یاد ده، جاوید یادوی؟
و جاوید یادوام.
ولی خدای ده خیر کی، پا جاوید چه شویدی؟
جاوید زوی می بیرت پا نشو اختاسو.
ولی څنګه بیرته په نشو اخته شو؟
پلار به یې کله کله پوډري ورته ویل. اخر یې یوه شپه زړه تنګ شو. پلار ته یې ویل چې ته ولې ما ته د پوډرو پیغور راکوې؟ بس هغه وچ له کوره ووت او بیا رانغی.
یاره، دا خو ډېر بد کار شوی دی. ښه، بیا څه وشو؟
تر یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په یو چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف، بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه، نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راس، خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب، اوس یو چاره راوښه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راس.
خورې، په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ، تر یوه وخته به یې هر ناز منی او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشحاله ساته، خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویل چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه، ځوان دی، بد یې ګڼي، خو ده زما خبره نه منله. خیر، اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي، اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کړي او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی. که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته، په زور د معتاد علاج نشي کېدی. موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بېرته په نشو اخته کېږي.
ازادي راډيو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان. د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته سلام و وقت بخیر. ساعت 5 به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی هست و من فایزه ابراهیمی هستم. در نخست چند خبر. یک گروه از دیپلمات‌های افغانستان که خود را شورای هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی افغانستان می‌خوانند از خبر کشته شدن ده‌ها پناهجوی افغان توسط نیروهای